کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف یم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي داسې سوله نه غواړي چې د افغان ځواکونو د سپکاوي په بیه تمامه شي، او د روزګان کندهار لویه لار د پرون ورځې راهیسې وسوال طالبانو د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو وروسته اوري. اوس خبرونه د خلیل خان لولي.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې امریکایي عسکر ځکه په عراق کې پاتې کیږي چې د ایران فعالیتونه در نږدې ونه وڅاري. خو د عراق جمهور رئیس بهرام صالح ویلي دی په دې پریکړه کې امریکا د هغوی نه اجازه نه ده اخیستې. د عراق جمهور رئیس ویلي دی چې د ټرمپ په دې خبرو حیران شوی دی. د جمهور رئیس ټرمپ د څرګندونو وروسته په عراق کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې شوې دي، په ځانګړي ډول وروسته تر هغه چې امریکایي عسکر د سوریې نه وځي. ډونالډ ټرمپ دا هم ویل دی چې په عراق کې امریکایي عسکر دې لپاره پریږدي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په مرکزونو بریدونه وکړي، چې د دې څرګندونو عراقي سیاستوال او شیعه ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي په غوسه کړي دي. ملګرو ملتونو په نړۍ کې د جیرو یا په کرایه اخیستل شوو عسکرو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوټیرس ویلي دي چې اجیر عسکر یا نه یوازې دا چې په جګړه کې برخه اخلي او په غیر قانوني توګه د هیوادونو د ملي سرچینو نه ګټه اخلي، بلکې په نړۍ کې د سختدریزه تروریستي او جنایي ډلو لپاره هم کار کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي جګ کړی چې د اجیرو عسکرو سره د مبارزې لپاره په دې په سیمه ایزه او نړیواله کچه غونډې وسي، او ځوانان دې پرې نه شودل سي چې اجیر عسکر سي. د پښتون تحفظ تحریک یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتون د خپل ملاتړو نه غوښتي دي چې د تحریک مرکزی کور کمیټې غړي المان لونی د پاکستان د پولیسو د لاسه د قطر پر ضد احتجاجونه وکړي. منظور احمد پښتون په خپل خپورسي یو پیغام کې وویل چې په کار ده چې ټول ملاتړي یې د المان لونی د قطر پر ضد کمپاین وکړي. د منظور پښتون په غوښتنه د امریکا په شمول د نړۍ د نورو ملکونو کې هم د سې شنبې په ورځ د احتجاجونو اعلان شوی دی.
پی ٹی ایم با سبا چرتا هم چې پښتانه آباد وي په دنیا کې، هلته به د ارمان لونی په بدرده سره مړولو خلاف به احتجاجي مظاهره کوي. د احتجاجونه به په لره پښتونخوا او بره پښتونخوا کې هم کیږي، او په دنیا کې نورو علاقو کې به هم کیږي، نور شهرونو کې به هم کیږي.
د یادمونې وړ ده چې ارمان لونی څو ورځې لمخې د پاکستان په لورلای ښار کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې د یمن د حکومت او حوثي اغیانو تر منځ د بندیانو تبادله د جنجال سره مخته، ځکه چې دواړو ډلو یو بل ته په لیست کې د بندیانو شمیر د اندازې نه زیات ښودلی دی. د یمن لپاره د سره صلیب د نړیوالې ادارې استازي ډومینیک سټیل هارت ویلي دي چې دواړو خواوو یو بل ته تقریبا 8000 بندیانو نمونه ورکړي، خو هغوی وایي چې دومره کسان ورسره په بند کې نسته. شاغل سټی هارت خبرانو ته وویل چې د یمن د حکومت او حوثي شیعه اغیانو به استازی بینن یو ځل بیا په اردن کې وګوري، او په سویډن کې د بندیانو د تبادلې په موافقه به نوري خبري وکړي. د سره صلیب د نړیوالې ادارې چارواکي زیاته کړې ده چې د همدې ونی پر سر کې به معلومه سي چې آیا د بندیانو د تبادلې موافقه به ملي سي او کنه. د سره صلیب نړیوالې ادارې د یاغیانو او د حکومت ترمنځ د بندیانو په تبادلې کې اسانتیاوي برابروي. تیر کال د اگست میاشت کې داسې راپورټونه راورسېدل سول چې د چین شاوخوا 1 میلیون د یغور مسلمانان د توقیف په لوی کمپونو کې ساتري دي. په دې اړه به نور تفصیل په دې رپورت کې واورو.
د دغه مسلې په باب د لومړني ځل لپاره د تیر کال د اگست په میاشت کې هغه وخت معلومات را ورسېره شول چې د ملګرو ملتونو د نژادي تبعیض د مخنیوي کمیټې په چین کې د بشر د حقوقو سابقې ته نظر وکړو. د دغه کمیټې وګړي دا راپور تایید کړی دی چې هلته په چین کې د یوغور تقریبا 1 میلیون مسلمانان د توقیف په لویو کمپونو کې ساتل شوي دي. د بشر د حقوقو د نړیوال خدمت د ډلې وی غړي سارا بروکس ویلی دی چې دا یو حیرانونکې پیښه ده. هغه وایي
It became a moment where much to its surprise the Chinese government
دا سي زیاته د خبر رسیدلې چې ټول خلک حیرانوي. د چین حکومت او د هغه ملکیت چې جنیو تر لګل شوی چې د دغه کمیټې د ماهرینو پښتون ته جواب وایي، او یې باید سختو پښتون ته جواب ورکړي. چین اوس دا منلی چې د یوغور او ترکی نژاد مسلمانانې د هغوی په اصطلاح د سیاسي پوهې په کمپونو کې اچولی دي.
د ایتوپیا نه د لومړي ځل لپاره شاوخوا 100 یهودان اسرائیل ته تللي دي. د اسرائیل حکومت تیر کال اعلان کړی و چې په ایتوپیا یا حبشي کې شاوخوا 10,000 یهودانو ته اجازه ورکړي چې اسرائیل ته ولاړ سي. اسرائیل ته د حبشي د یهودانو ورتګ د څو کلونو را په دې خوا ځنډیدلی و، خو په اسرائیل کې میشتو د ایتوپیا یهودانو د خپلو ملګرو د ورتګ هرکلی کړی دی. اسرائیل دا مني چې د دې یهودانو ریښې سمې دي، خو هغوی په بشپړه توګه یهودان نه مني او په همدې خاطر اسرائیل ته د مهاجرت لپاره باید ځانګړې منظوري واخلي. د استریا بای په نوم یو 18 کلن یهود اسرائیل ته د رسېدو نه وروسته وویل چې اسرائیل ته د مهاجرت لپاره تقریبا 12 کاله انتظار ایستلی او په دې خوښ دی چې د خپلې لور سره به بالاخره یو ځای سي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي داسې سوله نه غواړي چې د افغان ځواکونو سپکاوی پکې وشي. پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورت ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د پښتون کې به داسې سوله ناممکنه وي چې د افغان ځواکونو د سپکاوی په بیا ترلاسه شي. ښاغلی غنی چې تیره شپه په ارګ کې یوې غونډې ته وینا کوله، د افغان ځواکونو پر ساتنې او پاللو ټینګار وکړ او ویل داسې سوله غواړي چې پکې د ټولو افغانانو حقونه وندوی. د خغلی غنی پر وینا سوله د افغانانو په یووالي، تدبیر او منطق سره ممکن ده او په دې لار کې به هر ډول هڅه نتیجه ورکړي.
دا فلمونه چې د افغانستان ملي ځواکونو باندې سپک نظر کتل سوي ما خوالي دلی دي. نتیجه یې څه و؟ د افغانستان بربادي. بیا غواړي چې موږ ټانکونه یې موږ تیارې د فرصتاتو بایس باندې په ګاونډیو باندې خرڅ کړي. کوم افغان د چې دا منی چې دا ځواکونه چې په وینې باندې جوړ سوي دي د دوی امکانات به بیا نورو ممالکو ته په دغمه جاتو پیسو لیگی؟ هیڅ افغان دا نمانی نی منو تر ابد پورې دا رقم سپکاوی نمانو.
په همدې حال کې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې حکومت په کور دننه د سولې په تړاو د ملي اجماع په رامنځته کولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ یې د یو شمېر رسنیو له استازو سره خبرې کولې وویل چې د افغانانو سیاسي قشرونو او مدني بنسټونو په منځ کې د سولې په تړاو ملي اجماع شته، خو حکومت په سمه توګه د سولې په پروسه کې له دغې اجماع څخه استازیتوب نه دی کړی.
اولنی مسئولیت زموږ ده چې باید د سولې په سلسله یا د هدف په خاطر باید چې ملي اجماع رامنځته کړو. کونکو خدای نخواسته که کوم کشور، کوم مملکت، کوم سوی نیت ولري، هغوی هم په خپل کار موفق کیږي. که طالبان دغه نیت ولري چې د دغه وضعیت نه د ځان د ګټې دپاره، نه د سولې د راوستلو په خاطر استفاده وکړي، هغوی ته هم زمینه برابره کیږي.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه د طالبانو دریځ چې هیڅ ډول بدلون پکې نه دی راغلی د سولې د خبرو په وړاندې لوی خنډ دی، او دا ډله د وخت په اړولو سره په دې فکر کې ده چې شاید له مختلفو لورو سره د خبرو او اړیکو له لارې به د دوی دریځ پیاوړی شي او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د سولې له مذاکراتو پرته بیا واک ته ورسیږي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ وایي چې د افغان حکومت د مشرانو خپلمنځي اختلافات او د سولې په پروسه کې د سیمې د استخباراتو مداخله په کور دننه د سولې په تړاو د ملي اجماع د جوړېدو د مخنیوي عمده لاملونه دي. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
همیشه دوی کوشش کړی د خپلو کړیو لارې چې دلته لري هغه حلقې چې دلته د دوی لوخوا په اصطلاح په غیر مستقیمه توګه حمایت کیږي، دغه ډلې ته خپل چې دغه اجماع په اصطلاح مخه ونیول شي، نه تنها د داسې یو اجماع بلکې په مجموع کې د سولې د لارې ستر خنډونه دي او په مختلفو برخو کې البته خنډونه جوړ کړي، نه د یو اجماع په جوړېدو کې یوازې بلکې په ډېرو مسایلو کې.
د افغان حکومت مشران هم په دې باور دي چې ځینې سیاسي مشران او کړۍ له حکومت سره د مخالفتونو له لارې هڅه کوي چې دولت کمزوری کړي. اجرایی رئیس عبدالله په نننۍ غونډه کې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل دا سیمې یو هیواد په افغانستان کې د یو کمزوري یا مزدور حکومت در رامنځته کولو په فکر کې دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د روزګان قندهار لوی لار پرون ورځ راهیسې وسوال طالبانو د هر ډول تګ راتګ د پاره تړلې ده. په موکړی د عزیز الله په بل رپورت ده
وسوال طالبانو دوی ورځې مخکې دی ولیک په لژلو سره مسافرونکو ترانسپورټي اتحادیو ته خبرداري ورکړي چې د دوی د دوهم ځلې خبر تر وخت دی د روزګان قندهار پر لوی لار هیڅ تګ راتګ نه کوي. په کندهار ښار کې د تیری اډي یو مسول عبدالکریم امریکا ژغ آشنا رادیو تویل چې د یادې سنزې له کبله په کندهار کې تر 400 زیات د روزګان اوسیدونکو مسافر بند پاتې دي. نوموړي زیاته کړه چې یاد کسان د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې کندهار ښار ته د خوراکي موادو درنیولو او د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره راغلي چې اوس بند پاتې دي.
کله چې د لارې لکړ له پاغه غړي باندې ور مرزا مرشا پورې لکو حکومت وای باندې ورځه طالب راته وای ما باندې راځه اوس موږ اړین چې اوس موږ د کم یو سره ور څه شو سره وکړو زموږ یو ګناه چې شو دواړه طرف ور مرشت حکومت یو راغم راته حکومت دام راته حکومت یو ور د یو لس ګناه چې شو د یو لس چاره چې شو
په بند پاتم مسافرو کې ځینې کسان له اقتصادي سن سره هم مخ دي چې د لارې خلاصون ته انتظار دي.
زمانم قدرت لاری زره دی روزګان ولایت د زمزلاره مکمله بنده ده د یو خاصه مسکر نه پریزي جنجالونه را سره کی د بلې خاصه طالبان مونه پریزي لاری ته پرشکړي دي مینونه کړي دي او بز مو موټران چې دی د زمز موټر سپاریان چې دی به چرګان سره یا مریضان سره یا د غور سره د لینر په لاره بنځي د چا ساور کړي څوک دغه ځای را سدلې نه سي زمز یو کم چار مز کم زمز کم ګناه ده مستدا مزدا د دولت صدا غوښتنه کوي چې زمز لاره انتخاب کړه راته سمه کړه راته جوړه کړه او زمز تر ظلم څوک ونه کړي.
بلې خواته د روزګان په مرکز ترینکوټ کې هم په لسګونو مسافر د روزګان کندهار د لوی لارې د بندېدو له کبله بند پاتې دي. په ترینکوټ ښار کې د بند پاتې مسافرو په منځ کې لوی برخه هغه ماسلین دي چې د رخصتیو لپاره خپل کورونه ته تللی و. په ورته وخت کې د پوز مقامات وایي چې د روزګان کندهار د لوی لارې د خلاصون لپاره نظامی عملیات پیل کړي. د 215 ماتل کلی اردو ویاند تورن محمد صادق عیسا امریکا ژغ آشنا رادیو تویل چې د ملي پوز سرتیری د ترینکوټ لوري د کندهار د شولې کوټ ولسوالي پر لوري په پوزي عملیاتو بوختي. د کندهار روزګان ترمنځ لوی لارې د روزګان ولایت لپاره یوازنی مواصلاتي او نشلون کې لار ده چې د دې ولایت په ګډون د دایکندي ولایت اوسیدونکو هم خپل اړتیاوې له دې لارې پوره کوي. یاد لار له تیرو دوو کالو راهیسې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ ده. په روزګان کې امنیتي قواو ته په میاشت کې یو ځل له همدې لارې د نظامی کاروان په وسیله اکمالات کیږي. خپل وسلوالو طالبانو د کندهار روزګان د لوی لارې د تازه بندېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر د کانګرس نه ملت ته وینا کوي. پاموکړی د رپورټ ته
د امریکا د ولسی جرګې دیموکرات مشره نانسی پلوسی لنه کالونو نو ورسته یو ځل بیا ملت ته د خطاب د غونډې مشرتوب کوي. ورسته ځل هغه په 2010 کال کې ولسمشر اوباما ته خطوت هر کله ویلی وو، خو اوس د ولسمشر ترامپ بنیادی غوښتنې سره موافقه نه ده.
په تصویب شوی قانون کې بعد دیوال لپاره هیڅ ډول بودیجه نه وي.
د بل پلوه ولسمشر ترامپ هم د امریکا او مکسیکو ترمن سرحد کې د فزیکی مانع له جوړولو نه تیریږي.
که دیوال نه وي نو کار پر مخ نه ځي، هغه یوازې لوبه کوي. مونږ هم دا اوس د دیوال په وهلو لګیا یو.
په کانګرس کې یوه دوه ګوندی کمیټه د دې جنجال د حل لپاره جوړه شوې ده، خو صرف دوه اونۍ وخت لري چې د سرحدي امنیت په غوښتنو غور وکړي او د فبروري تر نیمایي پورې تصویب کړي. کنه نو د فدرالي حکومت بل کاربندي به پیل شي.
د ترامپ له خوانه کاربندۍ زموږ سترګې خلاصې کړلې. له 15 ورځو وروسته زیات شمېر امریکایان د فدرالي حکومت د کارګرانو کار د ملي اقتصاد امنیت عام روغتیا او ورځني ژوند پرمخ بولو په برخه کې اوس په خټوګه تقدیرولای شي. هر څه چې کار ورکوي زم لا تړم، په دې معنی چې له کاربندۍ نه ډډه وشي او له دې نه ډډه وشي چې مشر داسې احساس وکړي چې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي.
جمهور غوښتونکو سناتور مچ مکانل وایي دا چې دا کار څنګه وکړو تاسو ټول پوهیږئ چې لستر ازمیښ نه ډک کار دی. تر اوسه پورې ولسمشر ډونالډ ترامپ څو څو ځلې اشاره ورکړې دي چې له کانګرس نه به صرف نظر وکړي او په سرحد کې به د دیوال د وهلو لپاره ملي اضطراري حالت اعلان کړي. د دواړو ګوندونو استازي به په ډیر غور د هغه وینا واوري چې نو ټکی هم پکې پیدا. په داسې حال کې چې کانګرس په کورنۍ مسایلو لکه کډوالۍ او د دیوال وهلو په سر ویشل شوی دی، هغوی غواړي چې د ولسمشر د پالیسۍ په جزئیاتو باندې په نړیوالو مسایلو کې هم پوه شي. ولسمشر څه موده مخکې له سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتلو اعلان کړی و او وایي
مونږ د داعش پر خلاف جګړه ګټلې ده.
خو تیره اونۍ د هغه د خپلو استخباراتو د رئیس تحلیل د داعش د خطر په باب د عسکرو د ایستلو له نظر سره اختلاف درلود. له دې ټولو سره سره ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښه اقتصادي زیری هم لري چې د امریکا ولس په ډیر شوق پرې خبر کړي. تیره میاشت تر 300,000 نه زیات نوي کارونه پیدا شول. په دې توګه د امریکا د بیکارۍ کچه اوس 4% ته راښکته شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
استرالیا وای پسردی به ماشومان د مهاجرو په کیمپ کې چې د بحر الکاهل د نورو په ټاپو کې پروت دی توقیف نکړي. پام وکړئ د فلمور سر رپورټ ته چې د سیډنی نه را لېږلې.
څه باندې 300 ماشومان د اگست په میاشت کې د نورو په ټاپو کې بندیانو. استرالیا د مهاجرت د سخت پالیسۍ له مخې نه غوښتل چې دوی ته اجازه ورکړي په دریم هیواد کې بیا مېشته شي. د دې معنا دا و چې د سمندرګي له لارې د راتلونکو سیاسي پناه غوښتونکو مخه ونیسي. انتقاد کوونکي وایي په ټول ژوند کې به توقیف شوو ځوانانو ته تاوان رسیږي او په پارلمان کې د اقلیت حکومت د سخت فشار سره مخامخ دی. صدر اعظم سکاټ موریسن تایید کړه چې ماشومان به نور د نورو په ټاپو کې توقیف نشي، که څه هم چې په سلګونو بالغ کسان په دغه ټاپو کې بندیان دي. موریسن وویل د ده حکومت د هغو کښتیو مخه نیولې ده چې سیاسي پناه غوښتونکي پکې راتلل او په سمندرګي کې به ډوبېدل. د استرالیا ته د طبي علاج لپاره د مهاجرو د لیږلو جنجالي موضوع منلو ته غاړه ایښې ده. د طب یو مستقل هیئت به د مهاجرو د چارو د مامورانو پر هر هغه پریکړه باندې له سره کره کتنه وکړي چې ناروغ او ټپي بندیانو ته اجازه نه ورکوي چې په جنوبي بحر الکاهل کې د ساحل د غاړې له کمپونونه استرالیا ته د علاج لپاره واستول شي. صدر اعظم دغه امتیاز لدې لپاره ورکوي چې بل هفته په پارلمان کې د ماتې د خوړلو مخه ونیسي. فدرالي پارلمان مستقله غړي کیرن فلیپ وای حکومت په اقدام کولو کې ورو ده. دا زیاتوي
The only reason that children have been removed from detention is because of community pressure. The government was keeping children there for 5 years or more without any hope of a future of freedom or safety until the community put pressure on them. And now we're seeing that the medical
د توقیف لخونونه د ماشومان د وستلو وازنه دلیل د ټولنې فشار ده. حکومت ماشومان په توقیف خونو کې تر 50 کالو یا لدین زیات وخت پورې ساتلی بیل دی چې په راتلونکي کې د آزادۍ یا د ژغورنې هیله ولري تر څو چې ټولنې په حکومت باندې فشار راوړه. او اوس موږ وینو چې د طب متخصصان د مهاجرو د پلویانو سره یو ځای شوي دي. د مانوس او نورو په ټاپوګانو کې طبي وضع د منلو وړ نه ده او پکار ده چې بدله شي. استرالیا هغه سیاسي پناه غوښتونکي چې د سمندرګي له لارې ځانونه د نورو ټاپو ته رسوي توقیف کوي. دغه مرکز د 2012 کال نه را په دې خوا بیا پرانستل شوی دی. د پاپوا نیوګینی د مانوس ټاپو بل مرکز دی چې د استرالیا تر لاس لاندې دی. د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې تړل شوی دی، که څه هم چې په سلګونو مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي په دغه ټاپو کې د محلي خلکو سره اوسیږي. د دوی راتلونکي معلومه نه ده. د استرالیا سمندري قواوو ته د 2013 کال نه را په دېخوا امر شوی دی چې د مهاجرو کښتۍ په اوبو کې راکش کړي یا یې بیر
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د بشري حقوقو شپارسو ټولنو په چین کې د یو غور مسلمانانو د زندانی کېدو د مسلې په حق له د تحقیقاتو غوښتنه کړي. پام وکړئ د رپورت ته زموږ همکار سید بختیار شایدر ته لولي.
د دغه مسلې په باب د لومړني ځل لپاره د تیر کال د اگست په میاشت کې هغه وخت معلومات را ورسېره شول چې د ملګرو ملتونو د نژادي تبعیض د مخنیوي کمیټې په چین کې د بشر د حقوقو سابقې ته نظر وکړو. د دغه کمیټې وګړي دا رپورت تایید کړی دی چې هلته په چین کې د یو غور تقریبا 1 میلیون مسلمانان د توقیف په لویو کمپونو کې ساتل شوي دي. د بشر د حقوقو د نړیوال خدمت د ډلې وی غړي سارا بروکس ویلی دی چې دا یو حیرانوونکې پیښه ده. هغه وایي
It became a moment where, much to its surprise, the Chinese government
دا سي زیات د خبر رسیدلې چې ټول خلک حیرانوي. د چین حکومت او د هغه ملکیت چې جنو تر لګل شوی چې د دغه کمیټې د ماهرینو پښتون ته جواب وایي او وی باید سختو پښتون ته جواب ورکړي. او زه فکر کوم چې وی داسې خیال کوي چې داسې مسلې په با پښتون ته جواب وایي چې دا وی په نظر اصلا وجود نه لري. مګر د وخت په تیریدلو او د هوی د جوابونو د ملاحظین اورستو په چین نړیوالې ترازونه پیل شوي. چین اوس دا منلی چې د غور او ترکی نژاد مسلمانانې دا وی په اصطلاح د سیاسي پوهې په کمپونو کې اچولې دي. د بشر د حقوقو د سارنې د ډلې اجرایوي رئیس کین روټ وایي چې د چین حکومت ادعا کوي چې کوشش کوي د افراطیت او د ټوریزم مخه بند کړي. هغه وایي
The purpose of this detention is to erase
دغه توقيف کولو مقصد دا دی چې د غوی مذهبي او نژادي هویت ختم شي او هم باید په دې ډول حاصل شي چې غوی د چین حکومت او کمونیست ګوند ته وفادار دي. د بشر د حقوقو ډلې وایي چې د توقيف په دغه کمپونو کې هغوی د مجبوریږي چې د خپل عقیدې نه تیر شي او سیاسي مفکورې ترلاسه کړي. په دغه کمپونو کې د هغوی سره په متواتر ډول ډیر بد سلوک کیږي او په ځینو قضیو کې حتی هغوی شکنجه کیږي هم. په دغه کمپونو کې خلکو ویلي دي چې هغوی ته اجازه نشته ده چې د خپلې کورنۍ د غړو سره وګوري او قانوني وکیل ته هم دسترسی نه لري او هم بې سرنوشته په توقيف کې پراته دي. د بشر د حقوقو د سارنې دغه اجرایوي رئیس ښاغلی روت وایي چې د ملګرو ملتونو د حقایقو د معلومولو هیئت باید په عاجل ډول رښتیا او حقیقتونه پیدا کړي. هغه دا هم ویلي دي چې یوازې د دغې مسلې په باب رسمي تحقیقات د یغور مسلمانانو په ضد د چین په سلوک کې فرق راوستلی شي. د چین د شینجیانګ په ایالت کې تقریبا 10 میلیونه مسلمانان ژوند کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
برتانیا د هسپانیې، فرانسې او سویډن سره یو ځای پرون د دوشنبه په ورځ د نیکولاس مادورو په ځای د وینزویلا مخالف مشر وینګویډو د جنوبی امریکا د دغه هیواد د موقت جمهور رئیس په حیث په رسمیت وپیژندو. د امریکا غږ خبریال ریچارډ گرین رپورټ را لېږلی. زامن محمدی د تلولی
دغه څلور واړه هیوادونه له وینزویلا نه غواړي چې څومره زر ممکن وي هغومره زر دی د جمهوري ریاست انتخابات وکړي چې سیاسي او بشري ستونزو ته خاتمه ورکړی شي. مګر مادورو د یکشنبې د ورځې په مرکه کې چې د هسپانیې تلویزیون خپره کړه د یو شمېر اروپایي هیوادونو الټیماټم رد کړ چې دوی د نوو انتخاباتو غوښتنه کوي یا به دوی ګوایدو د هیواد د مشر په حیث په رسمیت وپیژني. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو وایي
تم اولتیماتوم د نادیه Es como que yo le dijera a la Unión Europea, le doy 7 días para reconocer la República de Cataluña. O si no, vamos a tomar medidas, ¿no? Aquí en la política internacional.
من د هیڅ الټیمیټم نه منو. دا داسې څه دی که زه اروپایي اتحادې ته ووایم چې زه اووه ورځې وخت درکوم د کاتولینا جمهوریت په رسمیت وپیژنه او که تاسې په رسمیت ونه پیژنئ نو موږ به اقدامات وکړو. بین المللي سیاست په الټیمیټم باندې نه دی ولاړ. د امپراتوریو او مستعمرو عصر د الټیمیټم و. جمهور رئیس مادورو په تیره مرکه کې ګوایدو ته بلنه ورکړې وه چې د ده سره کینیا مخامخ خبرې ورسره وکړي. نیکولاس مادورو وایي
کې لا پینسه بین لو کې ستا هسیندو کې اس اون هومبره جوون کې له کیدن موچوس انوس د لوچه کې نو له هاګا ماس داño ال پایس که abandone la estrategia golpista
ده باید د هغه څه په باره کې ښه فکر وکړي چې کوي. د یو ځوان د په مخ کې د مبارزې ډیر کلونه لري. د باید نور هیواد ته تاوان ونه رسوي. د باید د کودتا ستراتیژي پای ته ورسوي او جمهوري مقام دی د ځان پورې نه تړي چې هیڅوک یې نه انتخابوي. په جنجال کې راګیر جمهور رئیس دا هم ویلي بین المللي مطبوعات او خارجي سفارتونه په وینزویلا کې د موازي حکومت مفکوره خپروي او په واقعیت کې دا موجوده نه ده. د جمهور رئیس ډونالډ عالم ته خبرداري ورکړ چې د اشتباه کوي او د لاسونه به په وینو سره شي. ترامپ د شنبه په ورځ د امریکا د تلویزیونی شبکې سی بی ای سره په مرکه کې ویل امریکا په وینزویلا کې د نظامی مداخله یو اختیار لري، مګر دا نه وایي د امریکایي قواوو لیږلو ته به څه شی تشویق کړي. امریکا ویلی دی د ګوایدو په غوښتنه به وینزویلا ته مرسته واستوي، مګر مادورو د مرستو منل رد کړی دی، ځکه دی په دې عقیده دی چې د مرستو منل د امریکا د نظامی مداخلې لپاره لار پرانیزي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د پکتیا یو شمیر خزینه او نارینه فعالانو د جمهوری ریاست په راروانو ټاکنو کې د ولسی جرګو د تیرو ټاکنو د تیروتنو د نه تکرار غوښتنه کړې. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې تیر انتخابات له ګڼ شمیر تخنیکي ستونزو او له پراخو درغلیو ډک بلل شوي، یو شمیر خلک د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د شفافیت په اړه سرلوس اندېښمن دي. د پکتیا یو شمیر ښځینه او نارینه مدني فعالانو چې د ټاکنو په اړه د عامه پوهاوي په یوه غونډه کې راټول شوي وو، د جمهوری ریاست پر روانو ټاکنو کې د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو د تیروتنو د نه تکرار غوښتنه وکړه. د پکتیا د ولایتي شورا غړی محمد رحمان قادری د شفاف ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د یو منظم سیستم پر جوړېدو ټینګار کوي. د هغه په وینا دا به وکولی شي د خلکو رایې په امانت ډول خپل کاندید ته ورسوي.
تیرې کوم په دې باندې اعتماد لرو، باور مو درلود چې زموږ رایې هم مسیر بدلوونکي دي، هم سرنوشت سازه دي، او هم به موږ ته هغه څوک چې موږ پرې ټاکل کېږي هغه پکتیاوال لپاره په چوپړ کې وي خدمت به کوي، مګر متاسفانه نه دی کړی.
د دغه راټولېدنې د ګډونوالو په وینا کې د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو بهیر هم د ولسی جرګې د ټاکنو په څیر له تخنیکي ستونزو او درغلیو ډک وي. دا د راتلونکي حکومت مشروعیت له پښتنې سره مخ کوي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې په تیرو ټاکنو کې د ښځو ونډه خورا کمرنګه وه، د پکتیا یوه مدني فعاله صبرینه همت له حکومت نه پر روانو انتخاباتو کې ښځو ته د پراخ ګډون زمینې برابرولو غوښتنه لري.
د خلکو او د ولس لپاره باید داسې ټاکنې وي چې نه پکې تکلف ترسره شي او نه پکې درغلي وشي، او د ښځو لپاره باید سمه زمینه مساعده شي د راتلونکو ټاکنو لپاره، تر څو دوی وکولی شي دوی هم په پوره توګه ښځې ونډه واخلي په ټاکنو کې او لاړ شي. دوی لپاره باید په ولسوالیو یا لرو پرتو سیمو کې مرکزونه جوړ شي، نږدې مرکزونه، تر څو زموږ خویندې هم وکولی شي په انتخاباتو کې
ټاکل شوی. چې د جمهوری ریاست ټاکنې د 1498 هجری شمسی کال د چنګاښ میاشتې په 9 نیټه ترسره شي. دغو ټاکنو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون 300 کسانو نوملیکنه کړې. احسان الله حمیدی د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یو غړی دی. دی د جمهوری ریاست د انتخاباتو د شفافیت په اړه د اندېښنو لرې کولو لپاره غوره بولی چې حکومت د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه عملي کړي.
کچې ته هغه طرحه چې ناظر نهادونو او احزاب مشترکن چې کوم طرحه فیفا جوړ کړی ده، او هغه له کمیسیونونو سره او له حکومت سره شریک شي، که په هغې کار وشي موږ خلکو ته ډاډ ورکړو چې موږ به بیا یو ښه انتخابات ولرو، د دې انتخابات به ښه انتخابات ولرو. که چېرته حکومت هم په دې بې غوري وکړه، نو دا په دې معنی چې حکومت هم د خلکو په سترګو باندې خاورې اچي او نه غواړي چې موږ شفاف انتخابات ولرو او ښه انتخابات ولرو.
تر اوسه د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش او د کاندیدانو لومړنی لیست نه دی اعلان شوی، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې ولسمشریزو ټاکنو ته د نوماندو کسانو د معلوماتو پر راټولولو کار کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
پولیو څه شی دی؟ د دې ناروغۍ واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خپرونې د امریکا غږ آشنا رادیو.
په
قدرمنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واوری اوس د دې برخې خبرونه اوریدل مو پاتې کوئ